د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سوې دی. به بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخکې وړي. تر ډیره د یو ساعت پښتو خبرونه موسیقي د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې سوي. خو له هغې وړاندې راپور او رسپانو ته کتنه لرو. و باوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د شوي زور زیاتي څېړنې ته ټاکل شوي پلاوی موندنې اعلان شوې. خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخته. او د امریکا ولسمشر د هغې هېواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی رسنیو ته په استول سوي پیغام کې که څه هم د دغه هوکړې نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
به خاطر حل چالش های سیاسی موجود.
هغه وایي د اوسنیو سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډېرې هڅې کړې. موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډېر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون د عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ممکن د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک سي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي اشاره کړي. د لوګر سیمه چارواکي وایي طالبانو د عیناکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته افغان سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي راډیو ته وویل کله چې کومکي سرتیري سیمه ته نږدې شول د هغوی موټر هم پر مین ور برابر سوی.
تیره شپه طالب وسلوالو محمد اغې ولسوالۍ ته اړوند د عیناکو لرغونې سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال اته تنه سرتیري شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مس عیناکان پر پوستو برید دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبلې اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوښتل.
تیرو څلورشتو ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تنو وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا، مچلغو، زرمت، ډنډ پټان، جانخیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 48 تنه نورې ټپیان شوي. په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کېږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیرشو ورځو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کولو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کېږي پامپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د ته وفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو څخه خوندي کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول سویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هیواد د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یوه اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل سوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمني په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراعاتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکراین د پارلمان مشر وای له دغه هیواد سره د کریمیا ټاپوزمې بیرته یوځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنی بهیر دی، خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د رزمکوف خبره اوکراین د کریمیا د موضوع حل ته ژمن دی. مسکو په 2014 میلادي کال کې وروسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپوزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې دې جګړې 14,000 کسان وژلي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس هم د سر موضوع، ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړې. پلاوی دغه پلټون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 یې لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو څېړنو او روانو پلټنو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپورت.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوي تاوتریخوالي پلټونکي پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایراني چارواکو سره یې شریک کړي دي. دغه پلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپلې لومړنۍ موندنې شریکې کړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شاملو شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدکاته هم دوام لري. د پلاوی مشر ښاغلی تهماسی ویلي هر کله چې موندنې بشپړې شي بشپړ راپور به یې د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لومړني راپور له اورېدو وروسته ویلي حکومت به یې ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلټون کې پلاوی او ارګ ترمنځ جوړه شوې ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنیو استازو هم برخه درلوده. د ارګ په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنیو په حواله راغلی چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملینو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې، نو د پیښې په اړه د حکومت دریز تند شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې یې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا بوسنیا په پلازمینه کې زرګونه کسانو پرون د هغو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کروشیایي پلویانو په ملاتړ جوړ شوي وو. په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بیلبورګ ښار کې هم جوړیږي، خو سږ کال د کرونا و بالا ویرې دا مراسم لغوه سول. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کالیساو بیا له بندیزونو سره سره دغه مراسم ونمانځل. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
پرون د مې په 14مه د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشیایي پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنګیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوي وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا ولخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال ترسره شول چې دغه ښار کې د کرونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګېدلی. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 200 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشت کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بیلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساوو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډ وهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او د دغو مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي. په بوسنیا کې د امریکا سفارت د مراسمو له تنظیمونکو غوښتي چې له پخوانیو لفاظیو او په تاریخ له بیا نظر غوښتنې تیر شي. په بوسنیا کې د اسرائیل سفارت بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، اسرائیل په کلکه دریږي او د هغو هڅو په اړه غږ اوچتوي چې په تاریخ د بیا نظر کولو په پلوي کېږي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د کروشیا خپلواک دولت بوسنیا او د سربیا ځینې برخې وې. دغه دولت د نازی جرمنانو ملاتړ له ځان سره درلود. هغه مهال د استاشا په نوم انقلابي خوځښت سلګونه زره هغه سربیایان، یهودیان او کروشیایان ووژل چې د نازی جرمني په خلاف وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو ته ناجی صافی کتنه کړې.
ملي ارمن ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې، خلیل زاد د سولې سفیر که د ترورستانو ویان. وړاندې راغلي دا چې د وسلوالو طالبانو افکار او مذهب ویره او وحشت خپرول دي، نه یوازې افغانان د دې ډلې قرباني دي، بلکې نړیوال هم طالبان د ترورست په نوم پیژني او باور لري او نشي کولای شي له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي. خو د سرمقال لیکونکي په وینا دا چې اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای د کابل د دشتي برچی په روغتون خونړۍ حمله د طالبانو کار نه دی، دا د تعجب وړ خبره ده. ملي ارمان ورځپاڼې همدارنګه لیکلي، ټولو ته دا جوته ده چې په کومو سیمو کې طالبانو حضور درلود، اوس داعشیان هم په هغو ځایونو کې حضور لري. خو په وینا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته لیدل کېږي چې د خلیل زاد تر ډېره ټینګار دادی چې د کابل په وروستۍ حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي. د سرمقل لیکونکي په وینا طالبان تر هغه مهاله امریکا ته تروریستي ډله وه چې د امریکا ګټې په خطر کې وي، خو په وینا یې له دې هوکړې وروسته نور طالبان امریکا ته تروریست نه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، له کله ده چې له طالبانو سره د سولې اړتیا پېښه شوې نو لومړی امریکا حکومت او بیا امریکا او نړیوالې ټولنې هڅه کړې چې دا ډله له ترهګرۍ را بېل کړي او پر سیاسي بهیر بدل شي، او امریکا هم په دې بهیر کې نیت لري چې د ترهګرۍ ضد مبارزه د طالبانو پر مټ وکړي. خو د سرمقل لیکونکي په باور لویه ستونزه دا ده چې طالبان له ترهګرۍ جلا کېدی نه شي، ځکه په باور یې چې پاکستان او نورو د ترهګرو ډلو تمبیلولو ته لا زور ورکړی. یعنی دا ډلې یوازې د کوم تصمیم نیولو واک او اختیار نه لري، او په وینا یې که کوم طالب مشر یا قومندان په خپل واک کشه داسې هوډ وکړي په مرموزه توګه وژل کېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د دوهمې او درېیمې درجې په شمول ټول طالب مشران باید د پاکستان د امر تابع وي که هغوی د افغان حکومت سره د سولې هوډ